سم دا ازادي رادیو مجله
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوی مجلې د موز محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلی شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړی کړي ده. په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوې قسم واوري او رحمین خیال کې مو اروخه دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتی ده. په پیل کې له ناجی ساپی د تیرونی فرهنګي خبرو ناورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته تیالری. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځنیو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د خې روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو لالې انتخاب شول او د اجرایه شورا د غړي ترمنځ د ټاکنو لالې نعیمه غنی د دغه شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبريالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت لوالي سره په کتنه کې ویل چې په سختو شرایطو کې خپل دند تر سره کوي او غني کړي شته چې د دوی د کار پر وړاندې خندونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبريالانو سره همکاري نه کوي او کوښښ کوي چې له خبريالانو معلومات پټ کړي. خبريالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي او وایي چې کشمیر محلی رسنی د تړلو له ګواخ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی له خبريالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبريالانو سره مرسته وکړي. او هندی سینما ته زو هلته د پټمن فلم ستوري اکشي کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي موخه یې د میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنی یا ماهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشي کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چیلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشي کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته عامر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوزان وینم او پښون زسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې
پیزوان پلوړه پوزه خوان کا لکه پلوړی چینار چې واچو ویشالونه. پیزوان دغه غانې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلین جونې ترې هم پرهیز نه وي. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان پوزه کاوه. دا غانا یو ګردی حلقې ته ورته ده چې پوزه په منځري دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی.
زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے
د کابل پانتون دی ژبو او ادبیات پانزی د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاد غمراته دی پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سیروخانه کوي
د پیزوان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمال ده پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقریز خیوری ده دیر خواسته باو او دا به معمولا غزوان انجون اچهو او حتی و دا کل خوشو به هم اچهو این سبا دا گانه یا سم حدودی شویدی نشته زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفتاسی کبوله شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا وست کلتوری هویت لري
د ننګرهار اوسېدونکو ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي خو نوموړی له تاریخ هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري او لکه څنګه یعنی مونږ آریایانی وو دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم خو په خپله کابل کې چېرې مونږ ترې استفاده نه کوو ما نه دي لیدلي
پیزوان کوڅه او بوڅکا سبا واده دی پسرو شونډه بده وړمه د لوګار ولایت اوسونکو فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتلای ووس د استعمال کچه کم شوې ده دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا دیناو لپاره کاریدل دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به بد د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبو هغه به هم د زور لودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي
د کابل اوسنکی لینارا ته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلی دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگار ټوکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دا او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخه کې استفاده کوي او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي خو بعضی نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې به چې هغه دم دی د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سنگار توکي اوس د لمنځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې په خاصه تل کې ده هم داسې وساتل شي
چاوت کی راتوي چې ځانان مې یادوا د سرو شوندو د پاسه سر په ځوان مې یادوا چاوت کی راتوي چې ځانان مې یادوا د سرو شوندو د پاسه سر په ځوان مې یادوا وای ځانان مې یادوا سر په ځوان
د یو ټولنې هنري فرهنګي ټولنیز او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړین ده چې ژبه ژوندۍ وساتو او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو کچې لیک نوي یو ژبه په ډېری اسانۍ او کم وخت کې لمنځه ځي او که ژبه نوي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي پښتو لیکدود چې سلګونه کاله په خوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ګڼ تغیرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لیکدود پاړه اول کده پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لړن معلومات راکې چې د لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي یا د لیکدود کوم لیکدود د کلن معلومات راته راکې
د لیکدود مثلا خو ټولو ته معلومه ده چې
د تاریخ په اوږدو کې مختلف پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبې کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیکدود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ یې درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبل او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبې لیکدود لاره کنه؟ که لیکدود لاره غلي لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود په نامه د خروشتي لیک نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته د عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود وو او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج وو.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي، نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
که دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کو ګور موږ د لرغوني دورې لیکدود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل دار چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي بنیادی تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته ته چې خپل عربي لیکدود کوم چې پښتو په هغې باندې ثبت شوه یا په هغې باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو د هغې دپاره یو فکر پکارو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې دپاره پکار وو چې د هغې اوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو، او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې عربي لیک موجود و، مګر د پښتو دپاره ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي. هغې دپاره هغه نه و،
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې، د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل، شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندي ته وظیفه ورکړ شوه چې د دغه اوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل، او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو، یو څه تغییرات یې په دې کې راوستل، مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه، او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خپل په لری پښتونخوا کې ځینې ګډي جرګګۍ، آیا په لیکدود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکې لاره او بر پښتانه سره کېناستل، او په علمي مجالسو کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. کوم مسایل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانې شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توری یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي، مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي، مثلا د اوخین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا کړه، مثلا د څې دپاره درې ټکی.
دوی خو دا فیصلې سره وکړي، مثلا د باړهګلۍ سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول، په لیکدود باندې مستقیم اغیزه وکړه؟ په لیکدود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی، ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کېدې ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغوی کارول، هغه مثلا دلته چا نه کارول، او یا دلته چې کارېدل هغوی نه کارول. نو د بارګلۍ سیمینارو او دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. لیکدودی نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو، رامنځته شو، او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو، ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه. شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي.
نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبی پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعری غږیدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف ایازی ده. ایا صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پوښتنه تر دا وی چې ولې شعر لیکي؟ ما سره پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ولې شعر لیکي؟
پښتانه چې دی که گر سر مطلب د پختون کام په حواله موږ د پختونو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لږ داسې خپل نظر وغوړو یا لږ ورته ځیر شو نو دا پختو غاړي دا پختو ټپې زما خیال دا دی چې دا گر سر موږ ته یو فطري ودیت دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولې شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم؟ خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواښاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناست و یا به یې په شعر خبرې کولې یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې یا به یې په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناست و ما به دا خبرې اورېدې نو بس ګواسب
نو ایا صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی؟
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتما د
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب شته او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سي یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سي نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نسی کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرا نو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم
نواز
مایلم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته وایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب تا لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړی د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی.
استاد د استعاراتو یا
زما استعارې چې دی که نه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت که نه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځان ته خوښي کړی دی. او مثلا د ویرې استعاره زه کاروم کله ما تورې ویره استعمال کړی دی په یو شعر کې او د ویرې کار مې ورنه اخیستی دی، کله مې د ویرې تورې نه دی کارولی، مصره مې داسې مطلب منظومه کړې ده که نه چې هغې د هغې نه مې د ویرې کار اخیستی دی.
آیا صاحب تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
زما کتابونه خو تر اوسه پورې زما خیال دا دی چې دوی مې شعري مجموعې چاپ دي، تڼاکې د خیال اوله شعري ټولګه وه او بیا زه هم په سایه بدل شوم، دا مې دویمه شعري ټولګه ده. او یو کتاب مې چاپ شوی دی بینوا فرهنګي ټولنې کندهار، هغه راته چاپ کړی و. هغه کې نړیوال شاعران چې وو د هغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولي وو هغه کتاب می چاپ دی. او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم داغو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولي وو دا کتاب چاپ دی. او یو کتاب می چاپ دی د نیتشه آثار او احوال، د نیتشه چې یعنی کلهم کار دی که نه، دا هغه چې ټول زیار او خواري ده که نه، داسې یو کتاب و هغه ما پښتو ته راژباړلی دی، پښتو اکیډمي کوټې راته چاپ کړی دی. او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و، نو د لورلایی او د کوټې ښه ډېر شاعران و، لس پنځلس کسان و، نو هغه ادبي سفر چې مو او هغه مطلب ادبي رپورتاج یې وبوله او یا حالنامه یې وبوله دغه سفر هغه مې لیکلی و دیدن ته دې ناوخته راغلو. دا موږ د حمزه بابا په دغه کې و، په د لیډي ریډینګ هسپتال کې و، بیمار و، نو موږ پوښتنې ته ورتلو، نو چې موږ پوښتنې ته ورلو حمزه بابا ډسچارج شوی و د هسپتال نه لاړو، نو چې څنګه بار راووتو رازق فهیم شعر جوړ کړو چې په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو، په څه سهیله به راتلو په څومره سخته راغلو، دید مو دیر ټپ شي چې دیدن ته دی ناوخته راغلو. نو دا دیدن ته دی ناوخته راغلو دا د هغه شعر نه دا ټوټه ما
واخیسته
رپورتاج باندې، دا نوم کښېښو، دا پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی.
آیا صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو، ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلې دي، هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده، څه توپیر په کې شته؟
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم، هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو، یا د احساساتو د دنیا خلک یو، یا د تخیل د دنیا خلک یو. یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه، له داخله سره یې تړون وي،
بهر سره کار نه لري.
د بهر سره کار نه لري، یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده، یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي که نه زاړه شوي دي د داخلي احساسات.
یاره زه خدا وایم که نه چې دا انسان څه دی که نه، منم چې مطلب د هغه د زندګۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې د هغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي، خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي. او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم.
نو اوس ستاسې نه شعر اورو، اوریدونکي به هم په دې تمه وي چې ستاسې غزل واوري.
وای ډېر ازغي دي بیا راوړي دي وماله، ډېر ازغي دي بیا راوړي دي وماله، تا خو نور کړم په ځان پسې لیواله، او مړ مې خپله تنهایی نه کې ویرېږم، مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم هم کلام ملتا سره دیواله
واه مړ می خپل تنهایی نه کی
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم
هم
کلام ملتا سره دیواله او شیر دې چې خپل اوش کی بلو مچرنا شي
خپل اوخ کی بلو مچرنا شي
بلش پر باندې راغله به مشال
واه واه دا به دی وای
خپل اوش کی بلو مچرنا شي بلش پر باندې راغله به مشال وستا د شیر زتات ډالی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوڑه نکڑل کلالا
واہ واہ واہ
شکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوڑه نکڑل کلالا او جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی
جغ دی
ولی تر ما پوری نرا رسی اے پزاد کرا نورکام خیالا
واہ خوب اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستون کېده نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کېږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یو لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وګمه جبارخیل یې وړاندې کوي
زرپاڼا
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښې پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه واره پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مه راته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوش یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږې یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دې دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل ته کندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوي نه نه شهبازه د هغې نه بېغمه یم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله اوږد وغځېد لاس یې په تندي کېښود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خونده یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینې سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نور ملګرو سره یې کابل تراغه ملګری خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا، را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي، نقل کا زیبۃ الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلې او مندلی وو. شیخ کټه علیه رحمه هسه وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غختلی او پهلوان وو. په یو تن به لسلو جنگاورو سره جنگیده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمندار کیو او هلته مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان و او په دغه ځای کې ښکار کاو او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران له پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم له اولادې دي چې د سحق له پښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک و چې ابو العباس صفاد د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلمی هم رستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستی داسې خلی دي چې د عباس په دعوت په جنگونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پر زابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختی دونو باندے پر ماتی دونو باندے لما اتل نستا زماد بریو پر خول تاویگی حسک پن منزو پا ویار دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار کرم ایوادونا و جار لما اتل نستا زماد توری ترشپول لانده ده هرات و جروم غرج و بامیان و تخار بولی نم زما پا او دم ز پیجندویم روم لما اتل نستا پمروه زما غشی لونی داری دخن را چخا ده هریوا روت پر چند و زم تختی پلن را چخا رپی زدن را چخا لما اتل نستا ده زرنج صوبه می ده توری پا مخصور وکڑا پا باداره می لوڑاوی ده کول ده سور وکڑا ستر می ترگور وکڑا لما اتل نستا خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم دوی پا داڈینا خبامم خی روزن کوم تلی ودن کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه پزند و پتال پلویو غرومی وینا درومی نه پزند و پتال نڑی زماد نومی بولی پا دریست آیوال پا ورزو شپو میاشت و کال لما اتل نستا زیم زمره پردی نڑی لما اتل نستا پا هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل پا زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټه علیه رحمۃ اللہ تاریخ سوری نقل کاچے امیر کروڑ عادل ضابط او دہی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاوند سو
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوند دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاست تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتم و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین استاد شپیلی پوا ویلایم سخی برتم یو زلی راجوندائی که زو جلی در بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی وزان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل زانه مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گورا پا جلایم سخی ومن کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی لگ می ربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بو چه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری را تمو حسا اخلم زان تلجی در دیدلی تپیوایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخبل قد پسوری کی نمو دماشم قد سوری کی نمو دم شم تسنیم نشتد وم احسانو نا تسنیم نشتد وم احسانو